سي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د سات خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې موړان د افغانستان د زرګونو امریکایي پوځیانو له ایستلو خبرو، خو لومړی خبرونه عصمت ساروان اوروي.
امریکا له طالبانو سره د موافقې پر اساس له افغانستان د خپلو پوځیانو ډیر شمیر باسي. د امریکا او روسیې ترمنځ د منه توغندو د تولید او پراختیا تړون له نن څخه پای ته رسیږي او شمالي کوریا نور توغندي وازمویل. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. واشنگټن پوسټ، سی این این تلویزیون او د جرمني خبري آژانس راپور ورکړی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یوې احتمالي موافقې له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4000 څخه 9000 یا 8000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو له افغانستان د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړې دي. له بلې خوا په یو تازه خبر کې چې همدا اوس راورسید، ویل شوی چې امریکایي رسنۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان د خپلو پوځیانو لویه برخه په هغه صورت کې باسي چې طالبان تضمین ورکړي چې د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. واشنگټن پوسټ او سی این این د بینومو سرچینو په قول ویلي چې په افغانستان کې د سولې د موافقې پر اساس به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4000 څخه 8000 یا 9000 ته راکم شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. استرالیا غواړي چې افغانستان ته 200 تازه دمه سرتیري واستوي. د استرالیا دفاع وزیر لیندا رینالدز له دغو پوځیانو سره د خدای پامانۍ په مراسمو کې د هغو کورنیو ته وویل پر خپلو سرتیرو ویاړي چې د استرالیا د همکاریو د ملاتړ لپاره بهر ته ځي. د استرالیا دفاع وزیر د دغو ځواکونو د کورنیو له غړیو مننه وکړه او ویویل چې دا کار د دغو ځواکونو د کورنیو له همکارۍ پرته ممکن نه دی. استرالیا حاضر دمه د افغانستان په شمول په منځنی ختیځ کې څباندې زر سرتیری لري. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. پرمځکه د توغندو د ټولو ډولونو د لمنځوړلو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ مهم تړون له نن څخه پای ته رسیږي، ځکه چې دواړه هیوادونه له دې تړونه چې 1.5 کاله پخوا یې کړی و رسمن ووتل. د اټومي قوو د منځني واټن دوه اړخیز تړون امریکا او روسیې د 5500 کیلومتر واټن ویشتونکو بالستیک او کروز توغندو له جوړولو یا ورتله انکشاف ورکولو منع کړی وو. دا تړون په 1988 میلادي کال د امریکا د همغه وخت ولسمشر رونالد ریګن او د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف ترمنځ لاسلیک شوی وو. امریکا تیر کال وویل له دې تړونه وځي ځکه چې مسکو یې نه عملي کوي، خو روسیې دا خبره رد کړې چې ګنې د تړون سرغړونه یې کړې. شمالي کوریا نن جمعه دوه لنډ واټنه توغندي وویشتل. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وایي دا په څباندې یوه اونۍ کې د شمالي کوریا لخوا دریم ځل دی چې توغندي ازموي. د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا دا توغندي هم د مخکنیو هغو په شان له ختیځ څخه د سمندر په لور توغول شوي دي. او د کرویشیا پولیسو د هغه کس د موندلو لپاره د لټون عملیات پیل کړي چې د دوی په باور په پلازمینه زاګرب کې شپږ تنه وژلي دي. پولیسو پرون پنجشنبه د زاګرب ښار د جنوبي برخې په یو اپارتمان کې د شپږ تنو مړي وموندل. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې دا کسان په ډزو ویشتل شوي دي. د سارایوو رادیو د راپور له مخې له ډزو یوازې یو د وو میاشتو ماشوم روغ وتلی دی. پولیسو د زاګرب ښار محاصره کړی، ټول سړکونه او پلونه یې بند کړي څو قاتل ومومي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د امریکایي پلاوی او طالبانو په خبرو کې شاید پریکړه وشي چې په زرګونو امریکایي سرتیري له افغانستانه ووزي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په روسیو کې په کندهار ښار کې هدفي وژنې زیات شوي.
چرکی په ولې پیښیږي او په کوم اساس پیښیږي؟ دلته موضوع دولت راجي کېږي او دغه تر څنګ عام ولسم په دې کې ګرم دی.
په ترنکوټ کې چارواکو او خلکو پر دې بحث وکړ چې پاکستانی روپۍ استعمال کړي که په خپل ولایت کې افغاني وکاروي.
موږ افغانان یو، موږ پاکستانیان نه یو، موږ افغانۍ کاروو. هغه څوک چې افغانۍ نه کاروي هغه پرجفاله دي.
نورستانی نجونې سوای
لرګي راوړي، پټې کارونه کوي، مزیر واخه وباسي، دا ټول کارونه خزینه کوي او اوس ټول ښځې دا زړه کوي چې تعلیم یافته شي او یو اسانه ژوند غوره کړي.
دا موضوع په یو مفصل راپور کې څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې له افغانستان نشتې نیمایي سرتیري وباسي. دغه پریکړه له طالبانو سره د یو توافق له مخې کیږي او د ځینو راپورونو له مخې طالبان به د سولې په اتم پړاو خبرو کې احتمالا له اوربان سره هم موافقه وکړي. دا خبرونه په داس وخت کې خپره شوې دي چې د طالبانو په وینا ویل شوې دي چې سر له نن بعد د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو اتم پړاو پیل شي. اسمت چاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. واشنگټن پوست، سی این این تلویزیون او د جرمني خبری آژانس راپور ورکړ چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یو احتمالي توافق له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 14,000 څخه 9,000 یا 8,000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړي او د لویدیز ګوډاګۍ حکومت بولي. د افغانستان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستانی استخباراتو نیابتي ملیشي ګڼي چې په وینا یې افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جنگي شي. سی این این تلویزیون په خپل راپور کې ویلي چې د سولې د موافقې په نورو تدابیرو کې په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو اقدامات هم شامل دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي زلبی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې جامع موافقې د نهایي کولو لپاره څلور مسالې مهمې وبللې. د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو لخوا د دې تضمین ورکول چې له افغانستان څخه به په نور نړۍ کې د تروریستي بریدونو مخه نیسي، یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د بین الافغاني خبرو پیل او دایمي اوربند هغه څه دي چې زلمی خلیلزاده د سولې په موافقه کې اساسي مسئلې بولي. نوموړي وویل څو چې په دې ټولو توافق نوي شوی په هیڅ توافق نشته. په عین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت تایید کړی چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره یو 15 کسیز هیئت ټاکلی دی. زلمی خلیلزاد چې کابل ته له سفر وروسته پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره کتلي ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې په دوحه کې له طالب استازو سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. طالبانو او امریکا دواړو په چیرو پړاوونو کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې او اوس زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې که طالبانو خپل کارونه بشپړ کړي وي نو تمه ده چې په دې پړاو خبرو کې به یوه نهایي موافقه وشي.
امریکایي ځواکونو ویلي دي چې په دې شرط په زرګونو عسکر له افغانستانه باسي چې طالبان دې ته چمتو شو چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سبد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. کابل ته ورسو. یو شمیر نوماندانو د جمهوری ریاست د انتخاباتو نوماندانو چې په خوای غواش کړي وو چې انتخابات به تحریم کړي اوس داسې ښکاري چې ل خپل د غواشه پښه سوي دي. نور تفصيل له اکرام الله اکرام څخه اورو. اکرام څه
شبر صاحب ډیره زیاته مننه دغه د نوماندانو شورا چې څوره جوړان دي دوی د انتخاباتو د تحریمې دوه غوښ کړو او ویلي وو چې که حکومت دوی غوښتنې و نه مانی دوی به انتخابات تحریم کړي له انتخاباتي پروسې سره به پریکون وکړي. د دوی مشخصې غوښتنې دا وی چې د یو درشم د جوزان او وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی د واک موده پای ته رسیدلی حکومت ټاکنې چې شوې دي په حکومت کې دننه کوم کسان د ولسمشر په فرمان باندې مقرر شوی دا باید لدوندونه لدی شي. همداشان د دولتي امکاناتو نه په کمپاین کې ګټه اخیستنه و چې دوی حاکم ټیم په دې باندې تورنې چې د دې نه استفاده کوي د شفاف انتخاباتو غوښتون کړي سو بلابل مسایل چې دوی غوښتنه من لرله. نن د دې شورا یو غړي شهاب حکیمی په دې کانفرنس کې وویل چې دوی تیر شپه په کابل کې د بلابل سفارتونو د سفیرانو سره د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په ګډون باندې ناشته کړي. همداشان د یوناما استاد او د ټولو نوماندانو استاد خپل نوماندان په دې کې شامل دوی خپل غوښتنې هغه ته ورسولې او هغه ورسره د حل په برخه کې ژمنه وکړه چې دوی به له حکومت سره د دوی د ستونزو او مشکلات شریکي. دوی ویل چې د ستیل لپاره خپل دغه فشارونو ته دوام ورکړي، انتخابات نه تحریمي د پروسې سره پریکون نه کوي خو خپل فشارونو ته به دوام ورکړي ترڅو د دوی د غوښتنې ومنل شي او په انتخاباتي بهیر کې شفافیت رامنځته شي. خو په عین حال کې ویل چې موږ خپل کمپاینونو ته دوام ورکو، یعنی کمپاینونو پایل کو. دوی ملدی وړاندې خپل کمپاینونو په مکمل شکل باندې ودرولي وو، نو دوی ویل چې سره لنه موږ خپل کمپاینونو پایل کو او دوام ورکو. بل خوانن په بل مطبوعاتي کانفرنس کې چې د سولې او عدالت د ټاکنیس ټیم جهاني فاطمه مشرقي د ټاکنیس کې ټیم ویان قادر شاه چې په ټاکنیس ټیم کې یې د زینو ستونزو او مشکلاتو په اړه راپورونه غیر رسمي راپورونه موجود دي. قادر شاه دغه راپورونه که څه هم په بشپړ ډول باندې رد نه کړو خو ویل چې کمی ستونزې شته او هغه پراتونکو نظام د څنګهوالي د جوړښت په اړه کمی ستونزې شته چې هغه د حل کېدو په حال کې دي او موږ به ډیر ژر خپل ټاکنیزو کمپاینونو ته دوام ورکو او پایل به کو. قادر شاه بیا حکومت په زینو شیانو باندې تورن ک په ځانګړي ډول هغه بودیجه چې د انتخاباتو کمیسیون ته ورکول کیږي ویل چې دغه بودیجه د حکومت د فشار په توګه د انتخاباتو په کمیسیون باندې استفاده کوي او دغه بودیجه د فشار په توګه نیولې ده. همداشانه ویل چې دوی چې د حکومت د دولت ساسټیمې په ځانګړي ډول باندې یاد کوي چې د حکومتي امکاناتو نه استفاده کوي. دغه مسله ده چې نور کاندیدان په بار بار باندې یادای نو خو یو شی چې ډیر جالب دی هغه دا دی شبر صاحب چې په کابل ښار کې چې تر دې دمه دغه د سولې او عدالت د ټاکنیز ټیم د حنیف اتمر په مشرۍ باندې د دوی کوم انتخاباتي عکسونه چې لګېدلې دي په دې عکسونو کې یوازې حنیف اتمر لیدل کیږي، ماوینینې او مرستیالانې نه لیدل کیږي. دا مغه څه دي چې د دوی تر په دې ټاکنیز ټیم کې اوسنه ستونزو ته اشاره پکې کیدلی شي او فکر کیدی شي چې د دوی ترمنځ سوز لا هم شته او کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. بلې شي بس
اکرام الله اکرام ډېره مننه. البته یادونه وکم چې وړاندې زماره یا زما حق پروګرام لرو، په دې پروګرام کې هم د انتخاباتي شکایتونو د سب د ترنګوالي موضوع څرل شوی ده. د کندهار اوسیدونکو په روسي کې د هدفي وژنو زیاتوالي اندیشمن کړي او له مسولو چارواکو غواړي چې د مخنیوي لپاره یې جدي ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل له کندهار صادق رښتینی راکړي.
له نسبی امن ورسته په کندهار شهر کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخستی. وسوال موټر سایکل سپاره له تیرو دوه میاشتو راهیسې په هرو څلور ویشت ساعتونو کې دوه تر درو پورې پولیس، دولتي چارواکي او نور بیلابیل کسان ترور کوي. د کندهار اوسیدونکي حکمت الله او قدرت الله ازادي راډیو ته وویل چې د نامنوي دغه ډول زیاتوالي دوی ډیر اندېښمن کړي او د خلکو په منځ کې ویره زیاته کړې.
خو موږ کې موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې د خلکو سر او مال په سکون کې ځکه چیرې دغه بریدونه او دغه چرکی دوام وکړي کېدلی سي خلک سرمایه د جزا څخه انتقال کړي، پانګونه د جزا څخه ویوسي. همدارنګه زرنه کې چې دلته اوسي ژوند د پومون کې د کندهار لپاره یو لوی ضربه سي، د امنیت خرابوالي لپاره بلان زمينه مسايده سي. نو غوښتنه مو ده د پومون کې چې د دغه پیښو مخه ونیسي.
تیرونی کې ډيري نامني خصوصا په کندهار کې پیښسي دي چې دغه ترڅنګ غلچکی بریدونه، خو په دې کې عمده رول د ټول افشاریانو دی او همدارنګه څنګه د دولت دی. کچیر مرتاسي دغه ټک ته اشاره وکړو چې چرکی ولې پیښیږي او په کوم اساس پیښیږي. دلته موضوع دولت راځي کیږي او دغه تر څنګه عام لسم په دې کې ګرم دی. کله چې په یو سیمه کې په اصطلاح دغه سپیش رامنځته کیږي، دولت باید ژر تر ژر ته رسیدګي وکړي.
د کندهار شاریان زیاتوي چې امنیتي ځواکونه دي د امنیت لپلوه یو منظم پلان جوړ کړي. د خلکو په وینا امنیتي ادارې باید د هدفي او جنایي پیښو د مخنیوي او د عاملونو په پیدا کولو کې جدي عمل وکړي.
د حکومت سیمه غوښتنه دغه ده چې د خپل فعالیتونو ته لام کوي کې که چیرې د ملي امنیت د استخبارات کوي سينو د غلځکي بریدونو یا بم دغه څه مثلا مخبي ونیول سي.
حکومت دا خواهش چې څو دغه بریدونو دغه دغه مخه ونیسي او پر وخت یو ځای ته رسیدګي وکړي. نو دا اوس کله د حکومت بغوري د لاسه چې دی پر وخت رسیدګي نه کوي، دغه نسی کولای. نو هر وزارت په وخت کې ورځ په ورځ تورونه ډیریږي، ځوانان مشیدانی ورځ په ورځ دغه بیامنی زیاتیږي.
په اینی وخت کې د کندهار ولایت چارواکي هم په دغه ولایت کې د وسلوالو د بریدونو زیاتوالی نه ردوي، خو وایي چې په ښار کې د وسلوالو د بریدونو د کموالي لپاره په ولسوالیو کې د هغوی د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي وایي د وسلوالو د ځپلو لپاره ولایتي اداره ګڼ نور امنیتي پلانونه هم تر لاس لاندې لري.
هغه منشا هغه سرچینه چې د دښمن په ولسوالیو کې د موږ غواړو چې هلته هم تصفیوي عملیات ترسره کړو، ترڅو په شهر کې موږ امن خلکو ته ولسونو ته د امن فضا خپره کړو. نو په دې اساس باندې زه بیخي اطمینان یم چې هغه زموږ عملیات چې دي هغه په ډېره ښه توګه پر مخ روان دي، عملي کیږي. که چیرې هغه عملیات نه وای، تلفات د عامو ولسونو قرباني چرکی بریدونه به څو چنده ډیر وای، خو زموږ اپراتیپی عملیات روان دي. اکثره بریدونه موږ کونڅا کیږي، خو د چې موږ یې نه شریکو هغه بیله موضوع ده. مګر دا زموږ کشپی امنیتي استخباراتي ادارې په بشپړ توګه په شام ژغی سره د دوو ترهګریزو پیښو او د چرکی بریدونه په مقابل کې شپه ورځ خپل فعالیت کوي او ډیر شی لاسته راوړي.
په تیرو 15 کلونو کې په کندهار کې په سلګونه پولیس د ملي امنیت سرتیري قومي مشران او د مؤسساتو کوونکی په هدفي وژنو کې وژل شوی. حمله کوونکی له موټر سایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډېرې اسانۍ له سیمې تښتي. د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسلوال طالبان مني.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د روزګان والی وایي هغه کسان به زندان ته واچوي چې د افغانیو پر ځای کلداري کاروي، خو هلته د کلدارو د کارونې لپاره ځینې ستونزې هم شته، ځکه چې ځینې کسان وایي چې دوی مشکلات لري. په دې اړه تفصیلي راپور له ترینکوټه شریف الله شرافت راکوي.
د ترینکوټ ښار د زیاتې برخې هټیوال نن مجبور دی چې خالي لاسونه کور ته ولاړ سي، ځکه دین هټۍ تړلې وي او د ترینکوټ ښار په جامع جومات کې په هغه پروګرام کې ګډون کړی و چې د افغاني د ارزښت او مروجېدو په اړه پکې بحث کېدی.
کله چې افغانی مروج سي د مثال په ډول باندې کزت زم خپل مرکز ته کابل ته زم
دغه پروګرام کې ټولو هټیوالو ته لارښوونه وڅو چې لدی ورسته به په خپل دکانونو او هټیو کې په افغانی راکړه ورکړه کوي. د یادی غونډې پر مهال د ورزګان ولایت والی محمد شفیق اسدلا سید د ګواښ وکړي چې ټول هغه کسان به ونیسي چې د افغانی پر ځای بهرنی پیسې استعمالوي. والی وایي هغه کسان چې د پیر او پلور پر مهال بهرنی پیسې کاروي فرج فعال دي او د هیواد ملي ګټو ته ژمن نه دي.
موږ افغانان یو، موږ پاکستانیان نه یو، موږ افغانۍ کارو. هغه څوک چې افغانۍ نه کاروي هغه پردي پال دي، هغه د پردو پردي پال دي. موږ پردي نه پالو، موږ د صفر څخه شروع کوو، بیا ځو قرار 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 سم معلومدار به سر سره خلاصو. سم په شخ واژو اوري، سم خبره درته کوو په پښتو درته وایو، سر خلاص کی غوښ خلاص کی. بیا موږ نیسو 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 بیا موږ ته جواب نسی ویلای. دا افغانۍ زموږ ملي هویت دی، دا زموږ عزت دی، موږ خپل عزت نه خرڅو په کالدارو.
د ترینکوټ ښاروالۍ د معلوماتو له مخې ورزګان ولایت یو د هغه ولایتونو څخه دی چې 20% خلک یې په کالدارو راکړه ورکړه کوي. د ترینکوټ ښار هغه اوسیدونکو او هټیوال چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو، بیا له دولت غوښتنه کوي چې د افغانۍ د ترویج لپاره دي د افغانۍ لوټونو ورته زیات کړي. ګل محمد فترین کوټ شار کې د سبزی یو هټی لري. دی وای دراکړی ورکړی پر مهال افغانی لوټونه کم دي، نو ځکه دوی د افغانۍ پر ځای د بهرنی اثارو څخه ګټه اخلي. د ترینکوټ شار دغه هټیوال زیاتوي چې وسلوال طالبان یې مجبوره کوي چې پاکستانی کالدارو باندې راکړه ورکړه وکړي. دغه ګډونوالو غوښتنې له دولت څخه دا هم وي چې د افغاني د ښه ترویج لپاره دې په اروزګان ولایت کې امنیتي ساحې پراخه کړي، ځکه د دې په باور چې بهرني اثار په ناامنه او د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې زیات استعمالیږي. دوی وایي کله چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې په افغاني راکړه ورکړه وکړي، نو سمدستي دې وسلوال طالبان نسي زندان ته جاچوي او یا دې هم ووژني. د دغه هټیوالو لډلې حاجي محمد کسیم او سمیع الله داسې وویل:
یو سړی دی خپل احته وسنجي چې زما تونه پر تونه ملتکه باندې احته ده، هغه دې نو بیا پر دې خلکو باندې دا حاکمیت جاري کړي. دی دی ولاړ چې څو خوشحاله دي په دې په یوه مرابات په ناوه کې څو خوشحاله دي، بیا دې ولاړ چې روشان په ناوه کې څو خوشحاله دي. زموږ لنګر یو کوچنی وطن دی چې اورې وای په کوم ځای کې لس اډې دي، هر ځای اډه ده، هر ځای چوکیدار دی، هر ځای ښاروال دی. وروره دا خبره چې سړی کې د حاکمیت په اندازه کې چې زما ټول حاکمیت تر کومه ځایه دی، په هغه منطقه چې خلک راځي سوداوي کوي، قاچاقبر راځي، تاریاک راځي، چې ګرده کالداری راوړي، ګرده په کالدارو سودا کېږي.
د والي صاحب محترم ډېر ښه نظر و د افغانۍ په اړه، بعض موږ ته یې په مخ کې د افغانۍ عملي سي. خبره دا ده چې د لار په د ښار په ډېرو سیمو کې امنیت نشته، که یو چاته تخریب ورسېږي د افغانۍ په وجه، یو څوک چې نیواخ یو بل دغه پکې راسي د دې ضمانت په څوک.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه هټیوالو د اداو په تړاو څه نه دی ویلي. دا یادونه وارد چې تر دې وړاندې هم د حکومت له لوري عامو خلکو ته د بهرنی آثارو د مخنیوي خبرداري ورکول شوی و، خو تر څو ورځې تیرېدو وروسته بیا هم خلکو د افغانۍ پر ځای د بهرنیو پیسو څخه ګټه اخیستل. خو دا ځل به ولیدل سي چې د حکومت له لوري تر کومه کچه پورې د بهرنیو پیسو مخه نیول کیږي.
و موریدل چې پرون په ترین کوټ کې د کلدارو پاړه باندې یو غونډه جوړه شوې ول چې کلدارې په دې ولایت کې باید نوري ونه چلی شي. نورستاني نجونې د پټیو له کرکیلي او نورو شاقه کارونو پتنګ شوې دي او اوسې تعلیم ته مخه کړې ده ترڅو هوسا ژوند وکړي. په دې اړه تفصیلي راپور روحلا انوریا راکوي.
نورستانی میرمنی او انجونی وای ټول عمر یې د پټیو په کرکیله د کښتونو په خړوبولو د هغې په ریبلو په ژرندو او لغرونو د پیټو په راوړلو تیر شو. تلی ملاګانې تړلې وي او له آرام کولو بې برخې دي. زینب او شازیه وایي:
لرګي راوړي، پټی کارونه کوي، تو هم واچول او پټي وب کول شو، مزیر واخه وباسي، دا ټول کار نه خزینه کوي او بل حاصلات چې کله لاس تراش مثلا جوار چې غنم شغه جرن دي ته وړي وړ کوي، دا ټول کارونه خزو په سر دي. دا ټول خزي خوري رستړي دي، د دې شاکه کارونه نه واړي. اوس ټول خزي داز رخه کوي چې تعلیم یافته شي او یو اسانه ژوند غوړه کوي.
پټو کارونه چې دي مثلا اول چې دي ته هم شیندي، بیا ورسته چې دي لنون کوي، لنون نورسته بیا پټي وب کوي، هغه نورسته چې دي بیا واخ وباسي، هغه نورسته بیا لو کوي، لو نورسته چې دي هغه ژوند کوي، هغه کم چې ته هم حاصلېږي هغه ژوند ته وړي. بیا
فاطمه وای غواړي چې تعلیم وکړي او کوم ستونزو سره چې اوس نورستاني میرمنې مخامخ دي د هغوی په هواري کې کومک وکړي.
د 3 کیلومتره واه مکتب تر ازو مکارونو سره سره به هم مکتب تر ازو د شوق دي. زه هم د چنګ اندزم چې جوړ شي، یا ډاکټر شي، یا انجنیر، یا مالی خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړو. زموږ نورستان مې چې دي کله مریض شي، د نورستان چې دي کوتر کونه په پتلار کې یا مری یا د سجن مشکلاتونو سره مخامخ کیږي، باید زموږ وطن کې خپل ډاکټران موجود ولري چې دلته علاج وکړي، هلته ضرورت پیدا نشي.
شازیه وای ک میرمنې لشاقه کارونو خلاصي او د علم په غاڼه سنبال شي، نو په ټولنه کې به مو ډیر زر د ناپوهۍ تورې تیاری ختم شي. دوی وای تر اوسه حکومت د نورستاني او میرمنو د ژوند د خوالي د پاره هیڅ نه دی کړی. په پټیو کې په کار کولو او لغرونو د خسو په راوړلو یې ملاګانې کړپې شوې، کله چې له پټیو او غره ستړي ستومان راشي نو ورته د کور کار او د ماشومانو پالل هم ور په غاړه وي.
ډیر مشکلات دي دا کارونه چې مثلا سهار د وخت نه خپل ماشومان سنبالي او پټو ته ځي، هغه نه وروسته بیا کور ته راځه، کور کار دی هم د پټو کار دی، ډیر مشکلات سره ښځې مخامخ دي.
کوم انجونی او میرمنې چې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي هغوی له دولت غواړي چې باید ورته د ولایت دننه د لوړو زده کړو زمینه برابره شي. دوی وای ډېرې خويندې د کانکور پازموینه کې په هنتونونو ته بریالي شوي، خو د زید لریوالي په ټولنه کې د حاکمو دودونو او د اقتصادي ستونزو په وجه په هنتون تر پاتې شوې ده.
شاګردان لپاره باید په هنتونونو دلته جوړ شي، ځکه چې هغه وسنه لري چې کونړ یا ننګرهار یا کابل ته لاړ شي خپل درس پر مخ بوزي، هلته چې بیا هم ډېر مشکلات پیدا کیږي. کنه د دې د کور اجازه هم نه، قرآني هم اجازه باید نورستان کې پونتونونه ایجاد شي چې خزینه باید زده کړو کې پرمختګ وکړي.
که نورستاني میرمنې له شاقه کارونو پتنګ شوي او تعلیم ته مخه کړي، نو مسؤلینو هم ورته د پونتون پرانستلو هڅې توندې کړې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي پونتون ورته منظور شوی، دوی ورته د درسونو پیل کولو لپاره دوه ودانۍ په واک کې ورکړي.
ډیر زر د پوهنتون د تعمیر د افتتاح شاهدان مو شو او پوهنتون دپاره دوه تعمیر هم په اختیار کې ورکړي چې عملا پکې درسونه شروع کړي.
څه موده وړاندې نورستان ته د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزی تللی و، هلته خلکو ته وویل چې په راتلونکي لمریز کال کې به د نورستان په پوهنتون کې د دوه پوهنځیو درسونه پیل شي، خو دای ونه ویل چې لومړی به کوم پوهنځی فعالیږي.
تقریبا حدود 15 میاشتې مخکې د لوړ زده کړو وزارت عالی شورا د نورستان لپاره د پوهنتون موضوع تایید او تصویب کړله، او له نیکه مرغه د تشکیل موضوع هم جلال ماپولس مشر یو اونۍ مخکې هغه هم منظور کړه. د مالیه محترم وزیر صاحب په همکاري انشاءالله چې د ساختمان په برخه کې هم د پروژو د منظوري یو بل قدم هم واخیست.
نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې سړی په مالداری او میرمنې په کر کې بوخت دي او له تعلیم څخه ډیر لری پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
هغه اوس فعالیت پیل کړی، یعنې شوکې جوړېږي. ما بغل ته ځمکې غټب شوې دي، ځمکه غټب کړې ده، ځینو لوړپوړو خلکو دا ځمکه غټب کړې ده. زموږ د عادل څخه دغه هیله ده چې زموږ آواز لوړپوړو سړک ورسي، زموږ دغه مکتب چې کوم ځمکه غټب کړې ده هغه دغه څخه خلاص کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالحکیم جمالی د فراله بکوا څخه د امریکا د افریقا ستایلی چې په زرګونو عسکر ممکن له افغانستان وباسي. عبدالله بارکزای لناوی پوښتنه کوي که امریکایي سرتیری ووزي اوربند به وشي که به جګړې ته نوی زنګ ووهل شي. عبدالواحد مدقق له لوګره پراستولې سمس کې لیکلي دي د امریکایي ځواکونو وتل به د سولې پروسه نور هم چټکه کړي. جعفری لیکي د قطر خبرو ته دا ځل لویه هیله شته. راز محمد لکندهار لیکي طالبان سوله نه غواړي. راز محمد ریاض لزرغون کلی لیکلي دي د کلدارو ارزښت کم شوی دی، حکومت د کلدارو د چلن مخه خامخا ونیسي. برات خان اسحاق له بولان علی کی خلیلزاد باید په قطر کې دازل پر طالبانو اوربند ومني. تازه خان سمسور له ننګرهار علی کی له افغانستان د امریکای پوجانو وتل د سولې امکان زیاتوي او مسلم له فراس خلی کی ان شاء الله سولې براشي. دولس په جو ډیر شته کې شوې لن خبرونه له اسمت څاروان څخه خبر.
امریکایی رسانه راپور ورکوي چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د خپلو پوځیانو لویه برخه په هغه صورت کې باسي چې طالبان تضمین ورکړي چې د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. راپورونه وایي چې په افغانستان کې د سولې د موافقې په اساس به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 14,000 څخه 8,000 یا 9,000 ته راکم کړی شي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په د یک ولسوالۍ کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د غزنی د والي ویندوی محمد عارف نوري نن جمعه رسنیو ته وویل چې دا کسان په هغو بریدونو کې وژل شوي چې تېره شپه 11 بجې د دې یک ولسوالۍ په سکو او اډه کلیو کې وشول. استرالیا غواړي چې افغانستان او منځني ختیځ ته 200 تازه دمه سرتیري واستوي. د استرالیا دفاع وزیر له دغو پوځیانو سره د خدای پامانۍ په مراسمو کې د هغو کورنیو ته وویل پر خپلو سرتیرو ویاړي چې د استرالیا د همکاریو د ملاتړ لپاره بهر ته ځي. پر مځکه د توغندو د ټولو ډولونو د له منځه وړلو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ مهم تړون له نن څخه پای ته رسیږي، ځکه چې دواړه هیوادونه له دې تړونه چې 1.5 کاله پخوا یې کړی و رسمن ووتل. شمالی کوریا نن جمعه 2 لنډ واټنه توغندي وویشتل. د جنوبی کوریا او امریکا چارواکي وایي دا په څه باندې یوه اونۍ کې د شمالی کوریا لخوا دریم ځل دی چې توغندي ازمویل کیږي او د کرویشیا پولیسو د هغه کس د موندلو لپاره د لټون عملیات پیل کړي چې د دوی په باور په پلازمینه زاګرب کې 6 تنه وژلي دي. پولیسو پرون پنجشنبه د زاګرب ښار د جنوبی برخې په یوه اپارتمان کې د 6 تنو مړي وموندل.
اوس زمرای زم حق پروگرام لرو. په دې 19 پروگرام کې نن د کمپاینونو پر مهال د شکایتونو د ثبت د څرنګوالي مسله څېړل شوې.
زمرای زم حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کمپاینونو پر مهال د شکایتونو د ثبت څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د تیر یک شنبه په ورځ د جمهور ریاست د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالي پیل شوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دغه څو ورځو کې له دوی سره د کمپاینی سرغړونو شکایتونه ثبت شوي دي، خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د تحریم پر ځای د راتلونکو ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره باید د نوماندانو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي. فیفا ټینګار کوي کارتیا ولیدل شي دوی چمتو دي چې د حکومت او یو شمیر نوماندانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشۍ انتخاباتو لپاره د نوماندو شورا د دوی د غوښتنو د نه منلو په صورت کې د راتلونکو ټاکنو د تحریم ګواښ کړی. خاطر پر دې چې پاړه راپور کوي
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو حکومت ترمنځ روان کړکېش د دغه بهیر خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید په کابل کې په دې اړه یوه خبري ناستې ته وویل
موږ په دې حساسو شرایطو کې په هغه څه چې زیات ټینګار لرو هغه د نوماندانو او سیاسونو ترمنځ د رڼو مشروع او همشمولو ټاکنو د ترسره کېدو پر سر د یوې هر اړخیزې اجماع رامنځته کول دي او ورسره د سولې پروسې ته هم باید پاملرنه
وشي.
د ښاغلي رشید په وینا د سولې منډې ترډې او په ورته وخت کې د یو شمېر نوماندانو لخوا راتلونکو انتخاباتو ته د تحریم ګواښ هغه ټکي دي چې خلک او مدني ټولنې د راتلونکو انتخاباتو د کېدو او نه کېدو په اړه شکمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې اونۍ مخکې د ولسمشریزو نوماندانو شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د تحریم ګواښ وکړ. اعلامیه کې ویل شوي و چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې غیر شفافې ګمارنې د حاکم ټیم لخوا د دولتي امکاناتو استفاده د حاکمو کاندیدانو لخوا د ملي ټلویزیون خپلول د هغه دولتي کارکونکو تهدیدول چې د غیر حاکمو کاندیدانو پلویان دي او داسې نور موارد دغه شورا د پریکونو او د انتخاباتو د تحریم لاملونه ګڼل کیږي. د دغه شورا د اعلامې په پای کې راغلی و که چیرې حاکم ټیم تر یوې اونۍ پورې دغه ستونزو ته رسیدنه ونه کړي انتخابات به د دغه شورا لخوا تحریم شي. په اعلامیه کې حاکم ټیم ته د ستونزو د هوارولو موده سبا پنجشنبې پوره کیږي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کاندیدان مسله انتخابات خو ترسره کیږي، حتما ترسره کیږي، انتخابات خو خواته روان یستو او زمونږ هیله هم دا ده چې هغه کسان چې په دې پروسه کې ګډون لري دوی خپل تعهد وکړي. نو مشخص موارد چې ځینې کاندیدان مطرح کړي دي هغه زه غواړم چې بیا هم یو ځل بیا رد کړم. د افغانستان ولسمشر مخکې دی چې کاندید یو ولسمشر دی او د حکومت په وړاندې خلکو په وړاندې ډېر لوی مسؤلیت لري. د حکومت امکاناتو نه ګټه نه اخلي، تقریبا چې سوي دي هغه ټول د رئیس د ولسمشر د قانوني صلاحیت په چوکاټ کې سوی او ضرورت پر اساس سوی او هیڅ رابطه انتخابات سره نه لري.
د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزه د تیر یک شنبه په ورځ پیل شوې. د یادونې ده چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 18 کسان نوماندي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید دا چې د کمپاینونو پر مهال څومره شکایتونه ثبت شوي، د ثبت رنګوالی څه ډول دی، د چا له لوري ثبت شوي، قانوني په اړه څه وړاندوینه کوي، څه وخت او څنګه څېړل کیږي. په دې اړه مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له کمیشنر قطب الدین رویدار سره ځانګړې مرکه کړې او په سر کې مو د شکایتونو د ثبت په اړه پوښتنه کړې.
ستاسو د پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې تقریبا نن 15 ورځ ده د ریاست جمهوری د ټاکنو د مخکې دینه چې د ریاست جمهوری د رسمي مبارزه شروع شي موږ ته بعضې شکایتونه رارسېدلي وو. کله چې مبارزې رسما په شپږم د اسد باندې شروع شوې نو افتتاحي غونډې درلودې کاندید صاحبانو او په دې غونډو کې بعضې تخلفات ولیدل شول چې موږ ته له مختلفو ناظرو نهادونو نه او مدني ټولنو نه بعضې او د مطبوعاتو له لارې بعضې تخلفات معلوماتو راګزارشونه راورسېدل. په هغې اساس باندې موږ پرون د شکایتو مستقل کمیسیون غونډه درلوده او دغه تخلفات هم وڅېړل، یو څه فیصلې هم ترسره کړې. نن خبر شوم چې د بعضو نورو کادید صاحبانو له ادرسه شکایتونه رسیدلی دي، زموږ د تحلیل او بررسۍ په برخه کې اوس قرار لري او موږ ته به راځي.
که دا لږ سره تشریح سي، یو له کمپاینو مخکې د شکایتونو ثبت، یو د کمپاین پر مهال، د کمپاین له پیل نه مخکې څومره شکایتونه ثبت شوي او وروسته څومره؟
د کمپاین له پیل نه مخکې تقریبا شپږ شکایتونه ثبت شوي وو. هغه شکایتونه د دولتي امکاناتونه د استفادې او د کادید صاحبانو یو بل باندې شکایتونه کړي وو چې د توهین خبرې وي، د توهین او د تحقیر. د انتخاباتو د قانون د 98 مادې په اساس باندې هیڅ یو کاندید حق نه لري چې بل کاندید ته تحقیر آمیز خبرې وکړي او هغه توهین کړي. متقابل احترام پکې راغلی ده. نو بعضې کاندید صاحبانو د بعضو نورو کاندید صاحبانو خبرې او د هغوی اظهارات خپل ځان لپاره توهین ګڼلی وو او رسمن د قانون د مادې په اساس باندې له اسنادو مدارکو سره دلته د شکایت کمیسیون ته شکایت کړی وو.
دغه شکایتونه کاندیدانو ثبت کړي دي، د څار بنسټونو ثبت کړي، که خپله تاسو ثبت کړي؟
دغه شکایتونه د انتخاباتي ټکټونو له ادرسه ثبت شوي.
او شمېر یې څو ته رسېږي؟
شپږ، مخکې له مبارزاتو.
او اوس خو نه دي ثبت شوي؟
نن خبر شوم چې بعضې شکایتونه بعضې د کاندیدانو نمایندګان راغلي وو په دروازه کې او ویلي چې موږ شکایتونه لرو، فورمې غوښتې وې. خو د شکایتونو نوعیت باندې نه پوهېږو چې هغه به څرنګه شکایتونه وي، خو سبا به معلومه شي چې دا شکایتونه د چا له ادرسه په کوم کاندید باندې او د شکایتونو نوعیت څه دی.
رویدر صاحب، د کمپاینونو په اړه باندې خلک کم معلومات لري، د شکایتونو د ثبت په اړه خلک کم معلومات لري. یو کاندید د کوم معیارونو کړنلارو په اساس باندې او کوم ځای کې دوی کمپاین کړی سي او کوم ځای کې کمپاین نشي کړی؟
ډېر مهم او اساسي سوال دی وکړه او د دې پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې انتخابات یو ملي پروسه ده او دا خپل شرکا لري. د افغانستان ولس، مطبوعات، مدني ټولنې، نظر نهادونه سیاسی احزاب او خپل د ټیکټونو د انتخاباتي ټیکټونو دفترونه د انتخاباتي شرکا دي او دوی کولای شي په هر موقع کې چې تخلف وګوري دوی کولای شي چې د قانون مطابق راشي د انتخاباتو د مستقل شکایتو د مستقل کمیسیون مرکزی دفتر ته او یا ولایتي دفترونو ته چې د دوی په مخ باندې خلاص دي کولای شي شکایتونه ثبت کړي. هغه دا دی چې له دولتي اماکنو نه استفاده کول، له نظامي اماکنو استفاده کول، عام لارې بندول، خلکو ته اذیت، خلک اذیت کول، د یو بل کاندید د غونډو او د یغو د مبارزاتو مخنیوی کول، تهدید او توهین کول، دا ټول هغه موارد دي چې په قانون کې پیشبینی شوي دي او خلک کولای شي، همدغه خلک ناظرین او د افغانستان ولس او احزاب دوی کولای شي چې د یو مشخص کاندید په اړه د شکایتونو په مستقل کمیسیون کې په ولایتونو کې یا په مرکز کې شکایت ثبت
کړي. او د شکایت د جزا په اړه کراته وایي چې شکایتونو ته بیا څه قانون څه وړاندوینه کړي؟
د قانون د مادو په اساس باندې مختلف موضوعات دي، له نقدي جرمې نه نیولې، جدي اختارې نه نیولې، توصیه نامه ورته لیږو مونږه. څلورمه مرحله یې دا ده چې مونږ کولای شو چې دوی د انتخاباتو د مبارزاتو نه محروم کړو. پنځه ورځې، لس ورځې، پنځه لس ورځې مونږ ته قانون صلاحیت راکړی مجازات کو بده.
او په خان کې خدای سره وړاندوینه ده چې یو څوک ممکن له زیات سرغړونو بار بار سرغړونو وروسته دوی له انتخاباتي مبارزې حتی له کاندیدتوري له حق نه محروم شي.
څو موضوعګانې ډېرې اساسي دي. اساسي قانون دی او کاندید لپاره شرایط، او بیا د هغې په اساس د اساسي قانون په اساس باندې د انتخاباتو قانون دی او کاندید لپاره شرایط وړاندې کړي. مونږ چې کله دوی د کاندید صاحبانو نهایي لست اعلانوه، دوی مونږ سره یو تعهدنامه امضا کړه، او دا تعهدنامه کې دوی واضح لیکلي دي چې کچیرته په هر وخت کې د مبارزاتو په وخت کې یا د انتخاباتو په وخت کې یا د نتایجو نه مخکې یا د نتایجو نه وروسته هغه شرایط چې اساسي قانون پیشبینی کړي او د انتخاباتو قانون پیشبینی کړي دوی نه و پوره کړي، چې هغه وضاحت لري. شپږ و مهمې موضوعګانې دي. د افغانستان طبیعت، هغه ټول افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. نو د انتخاباتو کمیسیون کولای شي چې فیصله وکړي او دوی له دغه حق نه محروم کړي.
خو کوم وړاندوینه شوې ده چې له دولتي امکاناتو نه به څوک استفاده نه کوي، او همدارنګه هغه دولتي مامورین چې په انتخاباتي کمپاینونو کې باید برخه ونه لري، د څو ورځې چې تقریبا پنځه شپږ ورځې تیریږي لیدل شوي داسې سرغړونې، که په دې اړه راته ووایي چې تاسې په دې وخت کې شکایت ثبت کړی؟
مخکې مې درته د یادونه وکړه چې د انتخاباتو د مبارزو د په لومړنۍ ورځ باندې غونډه شوې وي، او په غونډه کې بعضې لوړپوړي چارواکي لیدل شوي وو چې دا د قانون خلاف ده او دا یو ښکاره سرغړونه ده له قانون نه. مونږ په دغه شکایتو په اساس او دغه مشاهداتو په اساس باندې پرون د دوو انتخاباتي ټیکټونو په ادرس باندې جدي اخطارونه ورلېږل، او د دولتي امکاناتو نه د استفادې په اړه مو د یو انتخاباتي ټیکټ نه وضاحت غوښته.
دلته دوی دا دلیل راوړي کله چې رئیس جمهور په طیاره کې ځي، هلیکوپټر کې ځي، یو کمپاین لپاره د برحال رئیس جمهور د حق ورکړی ده، دغه توجیه کېدای شي؟
دا نو بعضی د قانون بعضی ماده یو بل سره په ټکر کې دي، خو چون د مملکت رئیس جمهور د بعضی امکاناتو باید استفاده وکړي د امنیت په خاطر باندې، خو نو بعضی دولتي امکان د دولتي اماکنو نه استفاده کول، لکه مثلا یو اعتراض په رسنیو کې دا و چې د لوی جرګې خیمه چې یو دولتي
بنسټ
د هغې نه دوی استفاده کړې ده. نو موږ د دې مورد کې وضاحت غوښته د دولت ساز غنه چې انتخاباتي ګروپ ټیم نه چې دوی ته موږ وضاحت راکړي چې آیا دوی د خیمه مفت استفاده ور نه کړی ده، او که خیمه خپل هر څوک کولی شي استفاده وکړي، خو هغه مشخص فیس لري، قرارداد او دغه د فیس چې تحویل کړی دی هغه رسید باید موږ ته راولېږي. نو یو شی به ډېر وضاحت باید زه ووایم، هغه دا وروره چې هیڅوک د انتخاباتي تخلفاتو فکر کې نه اوسېږي. د انتخاباتو د شکایاتو مستقل کمیسیون هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې تعهد لري چې هر نوع تخلف سره جدي مبارزه وکړي او په اړه جدي فیصله وکړي. نو موږ د افغانستان ولس به دا وویني په نږدې ورځو کې چې هر څوک چې د قانون خلاف عمل ترسره کوي په انتخاباتي مبارزو کې، یا د انتخاباتو په ورځ یا وروسته، هغه سره به جدي برخورد کوو او قانون په چوکاټ کې به موږ خپلې فیصلې صادرو.
زیاتره خلک ویني چې کمپاینی دغه سرغړونې رامنځته کېږي، که لږ ته واضح او تشریح کړي چې د پروسه څنګه ده، څرنګه ثبت کېدای شي، څوک باید څرنګه ثبت وکړي؟
دا خو ډېر وضاحت لري. موږ په د رسنیو له لارې او د بعضې بل بوردونو له لارې، د اجتماعي شبکو له لارې دا شی د افغانستان ولس ته، او دا د ناظرو نهادونو وظیفه هم ده، د مطبوعاتو دنده ده چې ولس ته دا شی په وضاحت سره توضیح او تشریح کړي. موږ هم کوشش کوو د مختلفو غونډو او د مختلفو ټریننګونو له لارې خلکو ته دا پروسه واضح کړو. که چېرته یو څوک په یو غونډه کې یو دولتي لوړپوړی چارواکی ګوري چې مثلا مثال دی خبرې، او هغه په یو کمپاین کې اشتراک کوي په رسمي وخت کې، که په هر ولایت کې، که د ولایت په سطحه باندې په ولایتونو کې زمونږ د شکایاتو د کمیسیون دفترونه معلوم دي، هلته زمونږ کارمندان منتظر دي چې د افغانستان خلک، احزاب، مدني ټولنې، ناظر نهادونه ورشي او هغوی مستقیم د یو کاندید په اړه شکایت ثبت کړي. شکایت مختلفې فورمې دي، یا مثلا یو 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 کاندید ځي یو ولایت ته، اولته په یو دولتي مکان کې مثلا خپل غونډه ترسره کوي، دوی حق لري چې په هغه باندې اعتراض وکړي، او موږ ټولو خلکو ته حق ورکړی، د افغانستان ملت ته هم حق ورکړی، احزابو ته هم حق ورکړی، د مدني ټولنو ته هم حق ورکړی، قانون بلکې دا حق ورکړی چې هغوی لاړ شي او د شکایت کمیسیون ته دا خبره شریکه کړي، هغوی ورسره همکاري کوي او شکایت د ثبت کړي. موږ د قانون په چوکاټ کې هغه سره خپل
خو یو ستونزه ته موجوده ده چې په ولایتونو کې کمشنران نه دي لوسه پورې ټاکل شوي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په کله دې کمیسیون ته راغلو په اصلاحاتو لاس پورې کوو. موږ څون ډېر زیات شکایتونه موجود له تیرو ولایتي کمشنرانو څخه، یو اوږده پروسه وه، نو موږ په دې وتوانېدلو چې اوس به انشاءالله په د جمعې او د هفتې په ورځ، یعنی سبا دوه ورځې بعد، موږ د نوو ولایتي کمشنرانو لپاره د ټریننګ او د دوی د آګاهي برنامه لرو. د آینده هفتې په شروع کې به انشاءالله په ټولو ولایتونو کې موږ ولایتي کمشنران ولرو. خو که ولایتي کمشنران اوس هلته موجود هم نه وي، زمونږ د دارالانشا پرسونل په ټولو ولایتونو کې دفترونه د خلکو په مخ خلاص دي، او کولای شي دوی خپل شکایتونه ثبت کړي. 15 ورځې بعد ولایتي کمشنران هم رسیږي.
کارونه بشپړ شوي دي؟ جمهور الله
ټول کارونه بشپړ شوي دي. دوی د مقدس تقرر منظوري راغلې ده. اوس ما درته ویلي چې دوی به دغه لوجستیکي کارونه باندې اخته یو ټریننګ ورته نظر کې لرو، دوه ورځې نه، ترڅو دوی لاړ شي ولایتونو ته خپل کړنې وړنې خپل کار شروع
کړي. او دې کې خو پخواني کمشنران نه دي راغلي کنه ویدي؟
موږ خو دا شی د انتخابات د کمیشن د نوو کمشنرانو د تعیناتو پروسه مسې آزاده پرې خو تیرو کمشنرانو اپلای کړی دا، او اوسنۍ نوو خلکو هم کړی دا، یو مقدار تیر کمشنرانو هم پکې شته. تیرو کمشنرانو داسې نه وو چې 100% دوی یعنی په فساد باندې اخته وو یا بې کفایت وو، خو هغه کسان چې موږ ته امتحان راکړی وو ښځه لیدلی وو او شکایتونه ور ناکام وو او حق اقدار ته سپارلی وو. په تیرو انتخاباتو کې موږ هغوی نیولي دي، په دې نوو کمشنرانو کې هم شته، خو تعداد ډېر کم ده، تقریبا د 15-20%
له تیرو انتخاباتو زیاتې تجربې موږ ترلاسه کړې دي. یو هم د دواړو کمیسیونو ترمنځ نه همغږي وه. څومره ډاډ ورکولی چې دواړه کمیسیونونه په خپل منځ کې همغږي لري؟
یو شی چې په ډېر وضاحت او په ډېر صراحت ویلی شم د افغانستان ولس ته او ټولو انتخاباتي شرکاو ته، هغه دا ده چې یو بې نظیر هماهنګي د دوو کمیسیونونو ترمنځ رامنځته شوې. تیرو کمیسیونونو د څو مختلف مشکلات درلودل، د دوو کمیسیونونو ترمنځ هم هیڅ نوه هماهنګي نه وه. یو بل سره به د مطبوعاتو له ادرسه خبرې کولې. تاسو به د 15 میاشتو کې نه لیدلی چې یو ورځ د انتخاباتي کمیسیون یا د شکایت کمیسیون یو بل په خلاف باندې کوم سرګندونه کړي یا کوم اختلافات رامنځته شوي. موږ ډېره قوي هماهنګي لرو. بل خپل د کمیسیونونو او د دارالانشاګانو ترمنځ، د انتخاباتو د کمیسیون او د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا او د شکایتو د کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون د دارالانشا ترمنځ یو بیساری هماهنګي لرو. موږ ټول موضوعات په ګډه سره څیړو، په ګډه سره حل کوو، په ګډه مشکلاتو باندې بحث کوو، او د دوو کمیسیونونو د کارونو د هماهنګۍ په خاطر باندې یو کمیټه لرو چې په هفته کې دوه ځلې، کله چې ضرورت شي درې وارې، کنه یو وار خو حتمن موږ غونډې لرو، او هغه موضوعات چې دواړو کمیسیونونو سره اړه لري په هغې باندې بحث کوو او مشکلات حل کوو. چې خوشبختانه زم د دې کمیسیون د هغه کمیټې غړی یم. هره چهارشنبه او یکشنبه موږ مجلسونه لرو، او هیڅ نوه مشکل نه پرېږدو، او یو شی اطمینان ورکوو چې د افغانستان خلکو ته به هر څه په واضح توګه موږ بیانوو. هر مشکل که په داخل کې لرو که په فیصلو کې لرو دا به تعهد هم کړی ده چې دا یو ملي پروسه ده او ملي برخورد به ورسره کوو او هر څه به د افغانستان د خلکو په چوپړ کې.
تیر انتخاباتو کې دا انتقاد موجود و چې د شکایتو کمیسیون له خپل صلاحیت نه استفاده نه کوله، جوړ جاړه یې کړه، په دغه کمیسیون کې به څه ډول دي په دغه دوره کې؟
دې دوره کې فقط همدومره درته اطمینان درکوم چې موږ سوګند یاد کړی او د افغانستان د ملي منافعو په خاطر د افغانستان د خلکو د ګټو په خاطر به ټول زمون کړنې وړنې د قانون په چوکاټ کې او له هیڅ نوه جوړجاړي او هیڅ نوه سیاسي فشار ته به موږ غاړه کېنږدو او ټول کړنې به او ټولې فیصلې به د قانون په چوکاټ کې تر څو د افغانستان د خلکو د تللی اعتماد بیرته په دې کمیسیونونو باندې راشي او دا یو ملي نهاد ده او دا ملي نهاد باید د افغانستان خلکو ته خپل ملي بودن او خپل ظرفیت او خپل قانون مندي ثابت کړي.
په خونه کمشنرانو سره چې موږ مرکې کړي د تل به شکایت کړي حکومت له خوا به موږ نه فشار د بیلابیلو شبکو بیلابیلو نهادو له خوا موږ نه فشار نه زیات په تاسو خو فشار نه
تر څو چې زه د کمیسیون تر اغله 15 میاشتې کېږي چې موږ په دې کمیسیون کې کار کوو هیڅ نه و د فشار شاهد نه یم. نه موږ ته فقط یوازینی شی چې موږ سره دولت حکومت ټول په ډېر یو ښه همانګۍ او یو قوي حمایت موږ ته راکوي چون هغوی هم په دې پوهېږي چې دا یو ملي پروسه ده. موږ باندې کم فشار تر صبر نه ده وارد شوی او که چیرته دا وعده کوو د افغانستان ولس سره که چیرته کم فشار وارد شي نو موږ به د افغانستان خلکو سره او انتخاباتي شرکاو سره شریک کړو.
تاسو د انتخاباتو یو مهم شریک یې، د بودیجې مسله ډېره زیاته مهمه ده، بودیجه تاسو تر کله سوي؟
بله، موږ ته بودیجه په مجموع کې د انتخاباتو د پروسې لپاره بودیجه منظوره شوې او هغه کې د شکایت د کمیسیون برخه هم مکمله توګه منظوره ده او موږ خپل کارونه بیخي په پوره غسر مخ په وړاندې بیایو.
له پخوانی کمیشنرانو یا کمیسیون څه ستونزې تر پاتې دي؟
د ظرفیت موضوع ډېره مهمه وه چې متاسفانه یو ظرفیت، هغه قوي ظرفیت چې په دې اداره کې باید موجود وای موجود نه و. یو څه ناڅه د فساد خبرې کېدې، فساد د مخنیوي په خاطر باندې موږ کارونه روان کړي دي، کارونه کوو، تغییرات راولو، اصلاحات هم راوستي دي په بعضو طرزالعملونو لوایحو کې چې تیر کې موږ سره په مشکلاتو سره مخامخ وو. سره بودیجه کې مې یو څه مشکلاتو تیر ځل دا ځل هم کوشش کړی ده چې په کافي اندازه بودیجه پیشنهاد کړو او تر څو موږ ستونزو سره مخ کې نه شو. او نور د ظرفیت د لوړولو لپاره ده ملي نهاد ده او بس موږ کوشش کوو چې هم د انتخاباتو په دوران کې هم وروسته انتخاباتو د ملي نهاد ظرفیت لوړ کړو تر څو د افغانستان د خلکو اعتماد هم پرې راشي او یو ښه عمل تر سره کړي تر څو نتیجه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وګرځي.
د څار بنسټونو شکایتونه لري وایي موږ سره همغږي نه دي، خصوصا دواړه کمیسیونونه موږ سره همغږي نه کوي، په دې اړه لږ معلومات راته کړئ. دوی دعوې څنګه دي؟
د څار بنسټونه خو مختلف حالاتو کې موږ سره ډېر نږدې همغږي لري، خصوصا هغه مشهور د څار بنسټونه چې فیفا، ټیفا، فتوا او اتوا او سیاسي احزاب دي. د ریاست جمهوری انتخاباتو لپاره ور سره موږ مختلف ناس ته درلودې او تعهد هم سره کړی ده چې په ګډه به سره کار کوو. چون د ملي پروسه ده او دوی یو زمونږ د اساسي شریکانو څخه دي د دې پروسې، نو موږ کوم شکایت نه لرو. که دوی شکایت لري هر وخت زمونږ د دفتر دروازې دوی په مخ خلاصې دي، دوی راسي خپل هغه ټول موضوعات د موږ سره شریک کړي، په ګډه به سره بس به وکړو د حل لاره ورته وباسو.
او تاسو له خلکو نه، کاندیدانو نه، سیاسي ګوندونو نه، سیاسي جرنونو نه غوښتنې هم څه دي د شکایتونو د ثبت دوران کې؟
زمونږ د افغانستان ولس نه، سیاسي احزابو نه، د څار بنسټونو نه، کادید صاحبانو نه، مدني ټولنو نه، ټولو نه غوښتنه دا ده چې چون د افغانستان سیاسي سرنوشت ټاکل کیږي او دا یو ملي پروسه ده، یوازې مدیریت د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو په غاړه ده. که چیرته موږ سره دغه انتخاباتي شریکان کومک ونه کړي، مرسته ونه کړي، نو فکر نه کوم چې موږ هغه لازمه نتیجه ته ورسیږو. نو موږ په دوی باندې غږ کوو او دوی نه غوښتنه دا ده چې په هر برخه کې د انتخاباتو مستقلو کمیسیونونو سره همکاري وکړي، مرسته ورسره وکړي، خپل تجارب ورسره شریک کړي، د شکایتونو په ثبت کې له ولس سره کومک وکړي، دوی د پروسې سره کومک وکړي تر څو موږ یو دا پروسه په صحیح توګه سرته ورسو او یو نتیجه لسته راوړو چې د افغانستان سیاسي سرنوشت سره وټاکل شي.
په تاسو یو انتقاد هم موجود ده چې تاسو له رسنۍ لارې د څار بنسټونو لارې شکایتونه ثبتوئ، خپله دغسې یو طرزالعمل او پروسه لري چې تاسو خپله ورسئ او شکایت ثبت کړئ او مستند یې ثبت کړئ؟
شکایتونه خو موږ نه ثبتوو، شکایتونه موږ سره خلق ثبتوي. د افغانستان ملت، سیاسي احزاب، مدني ټولنې، انتخاباتي ټیکټونه، دوی حق لري چې شکایتونه راسي، موږ دلته شکایتونه ثبت کړي، موږ د شکایتونو د بررسۍ، د تحلیل او په شکایتونو باندې د قانون په چوکاټ کې د فیصلو هغه لرو، د صلاحیت لرو. موږ ګورو بعضې اوس مثلا د مطبوعاتو له لارې موږ یو مطبوعاتي ټیم جوړ کړی چې مطبوعات څاري. مطبوعات څاري که چېرته د مطبوعاتو له لارې داسې یو تخلف په انتخاباتي مبارزو کې یا د انتخاباتو په ورځ باندې موږ مشاهده کړو، او بل موږ په د انتخاباتو په ورځ باندې د مراکزو په سطح باندې خپل نمایندګان لرو، هغوی هم مسؤلیت لري که چېرته کوم تخلف ګوري، کوم تقلب ګوري یا کوم جرم انتخاباتي ګوري، کولای شي چې هلته ځان سره یاداشت کړي، بیا خپل مرکزي دفترونو ته، ولایتي دفترونو ته ولیږي تر څو هغوی فیصلې پرې وکړي. دا د انتخاباتو د پروسې د شفافیت کې ډېر کومک کوي.
کله چې یو شکایت ثبت کیږي، د تحلیل او بررسۍ او څېړلو حتی د فیصلې څومره موده په بر کې نیسي؟
دا خو په قانون کې پیشبیني شوی. ګورې ښه، په دوه مرحلو کې شکایتونه ثبت کیږي، په مختلفو مراحلو کې خو دوه اساسي مرحلې دي. لکه اوس د انتخاباتي مبارزو دوران دنو خلک کولای شي چې که چېرته د هغه د قانون له چوکاټ نه وتلی څوک مبارزه کوي، کولای شي شکایتونه ثبت کړي. خو مهم او اساسي شکایتونه د انتخاباتو په ورځ باندې، د انتخاباتو د رایګیری په جریان کې که څوک چېرته زور نه کار اخلي، یا مثلا تقلب کوي، یا مثلا صندوق ډکوي، یا مثلا کم سنه خلق راځي، یا هغه رای ورکوونکي راځي چې شرایط نه پوره کړي، په هغه مرحله د انتخاباتو په ورځ باندې هم د انتخاباتو په کارمندانو باندې، هم په رای ورکوونکو باندې، هم په مختلفو نهادونو باندې دوی شکایتونه ثبتوي شي. دوه ورځې دوی حق لري د انتخاباتو ورځې نه وروسته چې دوی شکایتونه ثبت کړي. بیا زمونږ ولایتي کمیسیونونه 15 ورځو په جریان کې په دغو شکایتونو باندې فیصلې کوي. بیا که چېرته دغه فیصلې مختلفو نهادونو ته، یا انتخاباتي ټیکټونو ته، یا احزابو ته، یا مثلا چا چې شکایت کړی هغه شاکی ته د منونو وړ نه وي، بیا راځي او په مرکز کې په هغې باندې استناف طلب کیږي. بیا نو دا دوسیې ټول مرکز ته راغوښتل کیږي، او په مرکز کې موږ هم 15 ورځې وخت لرو تر څو د دغو شکایتونو په اړه باندې چې په ولایتونو کې فیصله شوي او فیصلې دي قابل د قبول نه دي، موږ دوباره په نهایي فیصلې کوو، استنافي چې هغه به نهایي فیصلې دي.
ځینې کاندیدانو د انتخاباتو تحریم ګواښ کړی ده، په دې انتخاباتو پروسه خو به تاثیر نه لري؟
د انتخاباتو په قانون کې داسې کوم شانه د پیشبیني شوی دا نو د دوی خپل کار خپله غوښتنه ده. هر مشکل چې موږ ورته اعلان کړی چې هر مشکل تاسو په پروسه کې وینئ، د انتخاباتو د شکایتو د کمیسیون دروازې ستاسو په مخ خلاصې دي، د قانون په چوکاټ کې راسئ، د طرزالعمل په چوکاټ کې دلته خپل شکایتونه ثبت کړئ، موږ به هغه اصلاح کړو. د انتخاباتو د پروسې تحریم نه دی، سیاسي فیصله ده، بغي کوم څه نه شوی.
ځینې انتخاباتي ټیکټونه ممکن او پاشل سي، یا پاشل سي هم سره په قانون کې رسول وړاندوینه سوی د کله چې د یو کاندید یا مرستیال په ځای باندې څوک راځي، قانون دلته برخه کې څو وړاندوینه کوي؟
د انتخاباتو تر ورځې پورې فکر کوم چې دوی کولای شي چې خپل ټیکټونه کې تغییر راولي، خو کله چې انتخابات تر سره شي نو بیا تر نتیجې پورې دوی دا کار نشي کولای.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له کمشنر قطب الدین رویدار له تاسو مننه کوم چې له موږ سره مو مرکه وکړه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چارې.
زما رایا، زما حق.
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.